Rosa Tandros, Neymonat.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه. السلام علیکم، بیا مو هم سهار نیکمرغه په دې هیله چې له خوښیو ډک ورځ مو پیل کړې وي. د دې خپرونې په خبري برخه کې ګڼ راپورونه خپرو. نن یکشنبه ده، د وږي اسمبلی 11 د سپتمبر لومړۍ نیټه. خپرونه په خبرونو پیلوو. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په 45 ولایتونو کې د تیز باران او احتمالي سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، اروزګان او کندهار ولایتونو کې د 45 او 15 میلی مترو ترمنځ د باران د اوریدو او د تالندې برېښنا د سیلابونو د راوتلو امکان شته. بیان د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې هم د تیزو بادونو چې چټکوالی به یې په ساعت کې له 500 تر 80 کیلومتر پورې وي او ورسره د خاورو او دوړو اټکل کړی. دیرن د کورونا یو او بهرانیو پانګونو ګډه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې ډیره افغان کډوالو له 2 لک نیولې تر 15 میلیون ډالر پورې پانګونې کړې دي. ایرانی رسنیو له هغې ډلې ایلنا خبری اژانس پرون د کورونایو او بهرانیو پانګونو د ټولنې د مشرتابه پلاوي د غړي تیروز تالاری له قوله دا خبر ورکړی دی. ښاغلي تالاری ویلي چې ډیری د افغانان د استوګنې د جواز ترلاسه کولو لپاره په ایران کې پانګونې کوي. تبدل کړي چې د ایران د اسنادو او جایدادونو ادارې د سرجنی کال د خبرګولیا جوزا په نیمایي کې اعلان کړی و چې په ایران کې د فعالو بهرنیو شرکتونو نیمایي د افغانانو دي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو پانګونو خونی د روان کال په غوي میاشت کې رسنوي ته ویلي و چې په ایران کې د افغانانو د پانګونو کچه د تیر یو نیم کال په اوږدو کې دوه چنده شوې. ویل کېږي چې په ایران کې د افغانانو د پانګونو کچه له دې مخکې تر 3 میلیارد ډالرو پورې رسیدله. برښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د ترکمنستان د انرژي له وزارت سره د ټاپ پروژې د تطبیق په اړه د وی تفاهم پاڼې د لاسلیک خبر ورکوي. برښنا شرکت پرون پر خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه سند له ترکمنستان سره د برښنا شرکت د اجرایی رئیس عبدالباری عمر د کتنې پر مهال لاسلیک شو. ټاپ یو لوی سیمه ایز پروژه ده چې د ترکمنستان برښنا افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان ته لیږدوي. د برښنا شرکت بیان زیاتوي چې په تفاهم لیک دواړه لوري په خپل قلمرونو کې د دې پروژې د اړوندو تاسیساتو د جوړولو ژمنه کوي. د ټاپ د پروژې د تطبیق لومړنی موافقه د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د پرزیدلی جمهوریت نظام پر مهال د درې وړو هیوادونو ولسمشرانو لاسلیک کړی و. خو دا پروژه د دینو ستونزو له کبله د شاوخوا 9 کلونو لا تیرېدو وروسته تر اوسه هم نه ده بشپړه سوې. د پاکستان پاوز وی افراطی وسلولو پرون شنبه د پاوز د یو نیول سیوی افسر په ګډون څلور کسان خوشی کړل. محلي پولیس وی د خالد امیر په نوم دغه افسر تیره چهار شنبه د پاکستانی طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحې د مراسمو پر مهال نیول سوی و. د پاکستان پاوز د نور جزئیاتو لور کولو پرته په اعلامیه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان د قومي مشرانو په منځګړیتوب له قید او شرط پرته خوشی شول. په ډیر اسماعیل خان کې د دې نیونی مسؤلیت چانو منلای. د ملګری ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن په غزه کې شاوخوا 640,000 فلسطینی ماشومانو ته د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پایل خبر ورکړ. د بدتل کې د چی لتیرو نږدې 1,300 رئیس په غزه کې خنړی جګړې هلته ټول روغتیایي تاسیسات لمنځه وړې دي. په غزه کې د واکسین د کمپاین تطبیق په اسانه کار نیوي ځکه د غزې سړکونه او لارې ټولې ویجاړې دي. روغتونونه زیانمن سوي او خلک یې په بیلابیلو جلا سیمو کې راټول سوي دي. WHO پرون ویل اسرائیل د واکسین د کمپاین د تطبیق لپاره په جګړو کې له وقفو سره موافقه کړې ده. په غزه کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین وروسته له هغې پیل شو چې په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره هلته د پولیو یو مورد وموندل شو. د ایران ولسمشر پرون ویلي د دې لپاره چې هواد یې د 2% اقتصادي ودې هدف ترلاسه کړي په بهرني پانګونې کې څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دا مهال د ایران اقتصادي وده 4% شول کیږي. مسعود پزشکیان چې په جولای میاشت کې د ولسمشر په توګه وټاکل سو دا خبره د ایران له دولتي تلویزیون سره په خپل هغه مرکه کې وکړه چې په ژوندۍ بڼه خبره سو. هغه ویلي ایران دغه هدف ته رسیدو لپاره په ټوله کې ل 200 څخه تر 250 میلیارد ډالر اړتیا لري. خو د دې پیسې څخه باندې نیمایي له محلي سرچینو ترلاسه کیدای شي. اقتصاد پوهان په دې باور دي چې 8% ته د ایران د ناخالصو کورنیو تولیداتو د اندازې رسول به په ایران کې د انفلاسیون او بیکاری اندازه کم کړي. د ایران ولسمشر ویلي د دې لپاره چې دا 2% اقتصادي ودې هدف ترلاسه شي، دا کار له بهرنۍ نړۍ او په بهر کې له پرتو ایرانیانو سره د ایران په ارتباطاتو پورې اړه لري. استونیا او لاتویا پرون د بالتیک له دې هیوادونو څخه د روسیې د پوځي ځواکونو د وتلو دیرشمه کلیزه د ځانګړو مراسمو په لړ کې ولمانځله. د استونیا په پلازمینه تالین کې ولسمشر آلار کاریس، د لاتویا په پلازمینه ریگا کې ولسمشر ادګارس رینکروویتس له دې هیوادونو څخه د روسي ځواکونو د وتلو سمبولیک، سیاسي او قانوني اهمیت ته اشاره وکړه او دواړو ولسمشرانو ټینګار وکړ چې د روسي ځواکونو له وتلو پرته نه رښتینی خپلواکي ممکنه وه او نه له 2003 میلادي کال راهیسې په اروپایي ټولنه او د ناټو په ټلواله کې د دوی غړیتوب. له استونیا او لاتویا څخه د روسي ځواکونو وتلو په بالتیک کې د روسیې د پوځ نیمه پیړۍ حضور پای ته ورساوه. د بالتیک حوزې له بل هیواد لیتوانیا څخه روسي ځواکونه له دې نیټې مخکې وتلي وو. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبري راپورونو په برخه کې اوري. په اصل کې چې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې تقریبا تړل سوي، د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره تجارتي راکړه ورکړه زیاته کړې.
موږ په دې کې د خپلې میوې تقریبا روسیې ته فروشي کې په هغه ایالاتو ته چې هلته زموږ نمایندګان نشته هلته بیاستو، خصوصا چین ته موږ کولی شو چې د دې خپل صادرات ولرو.
له جرمني څخه افغانستان ته په جرمونو د تورونو کسانو اخراج اندېښنې پارولې. پیو مفصل راپور کې اوري چې په لویدیځو هیوادونو کې د افراطیت خواته د افغان ځوانانو او زلمیانو تمایل زیات شوی دی.
په دغه شرایطو کې بیا دوی د ټولنیزو رسنیو لخوا افغانستان سره وصل دیوال ته یوه ډله ویني چې بغیر له تحصیل، بغیر له تعلیم او هر نوع معیار پرته یې توپک په زور راغلې واکمني کوي، نړۍ ته د ماتې ورکولو دعوه کوي او هر ورځ امکانات هم ورته برابر دي. او تر ټولو مهم، د یو دولت په کچه د تبلیغاتو سل سلنه انحصاري دستګاه هغه هم په لاس کې ده او هر ورځ مواد جوړوي.
اسرائیل یو بیا په لویدیځه غاړه کې په خپلو پوځي عملیاتو سره یو بیا فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا خبرونه تر 2 بجو دوام کوي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. په داسل کې چې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې تقریبا بند دي، د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره راسادرسه زیاته کړې ده. په وچه پوری ایسر افغانستان چې طالبان پرې واکمنان دي او د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د پاکستان له کراچۍ او چابهار بندر پرته بل مخه نه لري، غواړي چې له شمالي ګاونډیو ازبکستان او ترکمنستان او په ټوله کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له دې چې پاکستان د میوو د حاصلاتو په فصل کې د افغانستان پر ترانزیتي مالونو تعرفه لوړه کړه، د طالبانو حکومت هڅې پیل کړې دي چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخ کړي. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر په مشرۍ ترکمنستان ته د طالبانو د حکومتي پلاوي د سفر پر مهال د برښنا شرکت اجرایوي رئیس عبدالباری عمر د کوربه هیواد د انرژۍ له وزیر اناګیلدی سپاروف سره د ټاپ پروژې د پلي کولو اړوند موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې دواړو خواوو په خپلو خاورو کې د دې پروژې د پلي کولو په مقصد د تاسیساتو د جوړولو او اړوندو اسنادو د بشپړولو ژمنه کړې ده. ټاپ یوه لویه سیمه ییزه پروژه ده چې د ترکمنستان برښنا افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان ته لیږدوي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو لومړی مرستیال او سرپرست مشر وایي چې د دې ادارې پلاوی به په نږدې راتلونکي کې د ازبکستان د سوداګرۍ د خونو له مشرانو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو د پراخولو په اړه به خبرې ورسره وکړي. محمد یونس مومند چې په ترمس کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ سوداګریز مرکز د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر اخوند له سفر وروسته تاشکند ته تللی، د دې مرکز د اهمیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دلته به زموږ پیکنګ کېږي، دلته به زموږ میوې محصولات نه لري، موږ به د دې ځای خپلې میوې تقریبا روسیې ته پروسی کړي، په هغه ایالتو ته چې هلته زموږ نمایندګیانې نشته هلته به یاستو، خصوصا چین ته موږ کولی شو چې د دې ځای خپل صادرات ولرو، او بالمقابل ازبکستان کولی شي چې دغه مرکز څخه د افغانستان د لارې جنوبي اسیا ته دې خپل توکي واستوي، په طور د مثال کټن یا پنبه.
د زمری په 9 کابل ته د ازبکستان د سرپرست صدر اعظم عبدالله عارفوف په مشرۍ د جکپوري پلاوی د سفر پر مهال دواړو لورو موافقه وکړه چې په خپلو کې د سوداګرۍ کچه به په روان کال کې 1 میلیارد او په راتلونکو 3 کلونو کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړوي. په همدې ورځ د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وویل افغانستان له ازبکستان، قزاقستان، پاکستان او ایران سره جلا درې اړخیزې ترانزیتي موافقې په پام کې لري چې په عملي کېدو سره به د پاکستان مالونه د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته او د منځنۍ آسیا د هیوادونو مالونه به د افغانستان له لارې پاکستان ته صادرېږي. طالبان چې له پاکستان سره یې اړیکې د امنیتي مسایلو پر سر ترینګلی شوي، د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراخولو هڅې داسې مهال پیل کړي دي چې د همدې هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي وایي دا د دوی حق دی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي، خو نړیوال په تیره لویدیز هیوادونه ټینګار کوي چې طالبان باید لومړی د افغانانو بشري حقونه، په تیره د نجونو د تعلیم او کار حقونه یقیني کړي او بیا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته غوښتست. افغانستان ته له جرمني څخه د 23 افغانانو بیرته ستنولو په جرمني کې د ځینو میشتو افغانانو اندېښنې پارولې دي. دوی ادعا کوي چې د همدې پیښو له کبله لاله وړاندې د جرمنانو لخوا په عامه ژوند او ټولنه کې له بدبینیو سره مخامخ شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د هغو 23 افغانانو چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن وو په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته د استولو خبر ورکړ. تفصیل له فیروزی عزیزینه.
وروسته له هغې چې جرمني له دغه هیواده 23 تورن افغانان افغانستان ته ستانه کړل، دې اقدام ګڼ نور جرمني میشتي افغانان اندېښمن کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د اګست په 13 د هغو 23 افغانانو چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن و په یوې چارتر الوتکه کې افغانستان ته استولي دي. چارتر سوی الوتکه د قطر هوایی شرکت و چې د جرمني له لایپزیګ څخه الوتنه یې وکړه او کابل کې کېناسته. الجزیره د شنبه په ورځ په دې اړه په یو راپور کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي په حواله ویلي، قطر په دې برخه کې د جرمني په غوښتنه همکاري کړې ده. د سرچینې په حواله دا هم راغلي چې د قطر دنده دا و چې د دواړو لورو ترمنځ پیغامونه تبادله کړي او اخراج سویو افغانانو ته زمينه برابره کړي چې خپل وروستي مزل ته ورسیږي. دا د 2021 کال اگست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له جرمني نه د افغانانو لومړی اخراج دی. ځینې جرمني میشتي افغانان وای وروسته یو پیښو اندېښمن کړي او دا ادعا کوي چې په جرمني کې له توپیري چلند او لیدلوري سره مخ شوي دي. په جرمني کې میشتي نسرین حمیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
که څه هم دا ډول پېښې د افغانانو ټولنیز تصویر خرابوي او کېدای شي چې په جرمني کې د نورو میشتو افغانانو لپاره ژوند لا ډېر سخت کړي، نو په دې توګه کېدای شي چې د ځینو نورو افغانانو سره د کار او ژوند په مختلفو برخو کې د تعصب او بدګینۍ چلند هم وشي. نو د هغو افغانانو لپاره چې غواړي جرمني ته راشي، دا ډول پېښې په مستقیم ډول د دوی پر دوسیو او کیسونو باندې هم منفي اغېز لرلی شي.
په جرمني کې بل میشت افغان کډوال مهدي عارفي هم ورته ادعا کوي:
مرتکب جرایم مختلف شوند، قوانین نو له زیر پا بگذارند.
دغه ډول جرایم او پیښې د دې لامل شوي چې په وروستیو کلونو کې د کډوالو ضد ډېر شدید جریانونه جوړ شي. که تاسو جرمني کې اوسېږئ، په دې وروستیو ورځو کې دې ته متوجه کېږئ چې هم په هغو ښارونو او د جرمني په لویدیځ کې چې د کډوالو لپاره فضا یو څه ښه وه، هلته هم اوس جرمني وګړي او ځوانان له کډوالو سره ډېر منفي چلند کوي.
د جرمنی د حکومت د پریکړه د بخښنې نړیوال سازمان بیلابیلو څنګه غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقونو سرغړونه ده. دا چې افغانستان ته دا ستنه کړل شوي افغانان اوس چیرې دي، د طالبانو حکومت سره دي که کورنیو ته سپارل شوي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د غشان د دوی د حکومت د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او د زندانونو چارو د تنظیم ادارې ویاندویان هم وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې تازه د جرمني پولیسو یو راپور ورکړی چې یوې ښځې د چړې په ګزارونو شپږ کسان ټپیان کړي دي. پولیسو ویلي پیښه پرون ناوخته د جرمني په لویدیز زیګن ښار کې په یوه مسافر وړونکي موټر کې سوې ده، او بریدګره یوه 22 کلنه ښځه ده چې رواني تکلیف لري او مخدره مواد کارول، خو د هغې د هویت په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. خوشپیګل مجلې ویلي دا ښځه جرمنه ده. د جرمني سیمه ییزو چارواکو رسنیو سره په خبرو کې په دې پیښه کې د دریو تنو ټپیانو حالت نازک ښودلی دی. د یادونې ده چې د جرمني حکومت په بېلابېلو جرمونو 28 کسه افغانان وروسته له هغې افغانستان ته واستول چې څو موده وړاندې د زولنګن په ښار کې په یو فیستیوال کې درې تنه ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. په دې برید کې تورن یو سوریایي تبه دی چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه. تر دې مخکې بیا یو افغان دروان زیګدیس کال د مې په 1/3 د جرمني په سویل ویدیز منهایم ښار کې په یو لاریون کې چې د اسلامي ضد غورځنګ لخوا ترسره سوی و، د یو پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
او سم د منځنی ختیځ پر وضعیت، اسرائیل پرون یو بیا په لویدیځه غاړه کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. ویل کېږي چې د دغو عملیاتو پر مهال یو بیا فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې د غزې په تړانګې کې د نښتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزړ ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اوریدلی سئ.
اسرائیلو پرون د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د فلسطیني وسلوالو پر ضد پراخو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې د دواړو خواوو ترمنځ داسې خونړۍ نښتې وشوې چې د غزې د جګړې له بېسارو جګړو څخه وې. له جنین څخه د نښتو او چاودنو راپورونه رارسېدلي دي، او د لویدیځې غاړې د روغتیا وزارت او سرې میاشتې دواړو د لویدیځې غاړې په شمالي برخه کې د دوو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. اسرائیلو هم د خپلې و سرتیري مړینه او د یو بل سخت ټپي کېدل تایید کړي دي. اسرائیلي پاوځ له دې مخکې ویلي و چې بېګاه د لویدیځې غاړې په جنوب کې دوه تنه فلسطینیان هغه مهال ووژل چې پر اسرائیلي سرتیرو جلا بمي حملو ته یې تیاری نیوله. فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د خپلو وسلوالو دا بریدونه د اتلولۍ په توګه ستایلی دي، او اسلامي جهاد ډلې چې د حماس ملګرتیا کوي او د لویدیځې غاړې په شمال کې پراخ حضور لري بریدګرو وسلوالو ته د دې همغږو حملو له کبله مبارکي ویلې ده. له تېرې چهارشنبه ورځې راهیسې د لویدیځې غاړې د شمال په بېلابېلو ښارونو کې د اسرائیلي پوځ په پرله پسې حملو کې لږ تر لږه 18 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې 14 تنه وژل شوي کسان د دوی د وسلوالو قطو غړي وو. په عین حال کې د غزې په ترانګه کې د نښتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پرون پیل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وویل اسرائیلو د دریو ورځو په اوږدو کې د بشري اوربان له وقفو سره موافقه وکړه څو د واکسین لوی کمپاین تطبیق شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې دا وقفې د اوربان معنا نه لري. په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په غزه کې د پولیو د ناروغۍ لومړۍ نښه وموندل شوه. د نړیوالو مرستندویو ټولنو یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې فلسطیني چارواکو پرون د پولیو د واکسین د پیل مراسم ترسره کړل، او تمه ده چې نن به د ماشومانو واکسین عملا پیل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پورستوی کې پلویدیز په ځنګړي ډول اروپا کې په افغان زلمیانو او ځوانانو کې د افراطیت د خبرېدو په اړه اندېښنې شول سیوی دي. ځینې شنونکي وایي افراطي ډلې په خپلو لومو کې د تنکیو ځلمیانو د راګیرولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري او دوی ته د نرمو اهدافو په سترګه ګوري. جرمني هم تر یو لړ پیښو وروسته د کډوالۍ په قوانینو او مقرراتو کې یو لړ سختي اعلان کړي او په تیرو دریو کلونو کې د لومړي وار لپاره یو ډله افغانان افغانستان ته اخراج کړل. د ځینو متخصصانو په باور پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په لویدیځو هیوادونو کې په افغان ځلمیانو کې افراطی نظریات زیات سوي دي. په څو ثانیو کې تفصیل اوري. د 2023 میلادي کال د می میاشتې 1 د جرمني په منهایم ښار کې تر غرمې مخکې د یو لاریون پر مهال یو 25 کلن افغان وګړي د چړې په گزارونو ګڼ کسان ټپیان کړل. په دې حمله کې یو ټپي سوی پولیس د جون پر 2 په روغتون کې ساور کړه. خو د حملې دغه موضوع په جرمني کې د کډوالۍ د پالیسیو او په ځوانانو کې د افراطیت د خپرېدو په اړه بحثونه وپارول. جرمنی د اگست پر 9 خپل د مهاجرت په قوانینو او مقرراتو کې ځینې سختی اعلان کړي او ویل چې په جرمونو کې شکل پناه غوښتون کې به په اسانۍ د هغوی اصلي هیوادونو ته ستنوي. جرمنی د اگست 9 پر 10 د 28 افغانانو یو ډله چې په ځینو جرمونو کې شکل بلل سی وو افغانستان ته اخراج کړل. دا په تیرو 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې لومړی وار دی چې جرمنی افغان وګړي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته اخراجوي. له کلونو راهیسې د اروپایي ټولنې په مخکښ هیواد جرمني کې افراطیت ته د مسلمانو ځوانانو د ورټیل وهل کېدو په اړه بحثونه روان دي. د دغه هیواد د کډوالۍ ادارې 2 مخکې له ویلي و چې له مذهبي افراطیت سره په ځانګړې توګه د نجونو علاقه د پام وړ زیاته سوې ده. ارواپو او د پانتون استاد شرف الدین عظیمی وایي په اروپا کې د ځوانانو او زلمیانو ترمنځ د افراطیت خپرېدل یوه توده موضوع ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په غرب کې او په اروپا کې په ټوله کې په کډوالۍ کې د افراطیت او توندلارۍ بس ډیر پیچلی سوی، یعنی ډیر ځله ارواپوهان او څېړونکي ټولنپوهان دې ته اندېښمن دي چې دا کیسه څه ده بالاخره. خو هغه څه چې زه تعقیبوم او زه مثلا مراجعین لرم په نږدې 90 هیوادو کې زه مراجعین لرم، هغه که غربي دي که اروپایي دي که میډلیست دي یا په اسلامي هیوادونه دي، زه څو نتیجو او پایلو ته رسېدلی یم. البته دا زما خپله نتیجه ده. اول بیعدالتي ده، ټولنیزه بیعدالتي، یعنی هلته کډوال داسې احساس کوي چې دوی سره تبعیض کیږي، د دوی حقوقو ته پام نه کیږي. دا ډېر شخصي تعاملات چې زه کله مراجعینو سره لرم، دا یعنی هغه سلګونه او زرګونه مراجعین چې زه ورسره چا خبره په ساتو خګېدلی یم، دا خبرې ماته کوي. دویم د هویت بحران یا کړکیچ ده. کله چې ځوانان په ځانګړي ډول کډوال دغه سردرګمۍ سره مخامخ کیږي، یعنی دغه د پیژندګلوۍ او هویت ستونزه پیدا کوي، د ناچارۍ ناپیژندګلوۍ یا په اصطلاح سردرګمۍ حس دوی افراط ته او جنگ ته پرخاش ته هڅوي.
په لویدیځو هیوادونو کې په تنکیو ځلمیانو او ځوانانو کې د افراطي نظریاتو خپرېدو ډېر بحثونه پارولي. په ځانګړي ډول چې په وروستیو کې د افغانستان او سوریې په ګډون له بېلابېلو هیوادونو سلګونو زره کسانو د مهاجرت لپاره لویدیځو هیوادونو ته مخه کړه. دغه بحثونه د افغان ځلمیانو او ځوانانو په باب هم دي چې په تیرو 3 کلونو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته لا تاوده سوي دي. زیات افغانان چې په هغوی کې تنکي ځلمیان او ځوانان شامل وو له تیرو کلونو راهیسې اروپایي هیوادونو ته تللي دي. د چارو شنونکی سمی الله ستانکزی وایي په لویدیځو هیوادونو کې د دغو ځلمیانو او ځوانانو لپاره د جلب ځانګړي پروګرامونه طرحه سوي دي.
لومړی خو دا چې افراطي ډلې په عموم کې منظمې برنامې لري او ټولې ترهګرې افراطي ډلې ځوانانو او تنکي ځوانانو ته د اسانه هدف په سترګه ګوري. په دې برخه کې د ځوانانو سینی تقاضا انقلابي فکرونه احساسات هغه ظفونه دي چې افراطي ډلې ډېر ښه پې پوهېږي او په اسانۍ سره یې ذهن نړولی شي. که چېرې طالبانو د انتحاریانو خپور سوي لست وګورو په هغه کې په وضاحت لیدل کېږي چې اتیا نه تر 90 کسان چې انتحاري یې کړي ځوانان او تنکي ځوانان دي. اما په اروپا او غرب کې بیا دې عواملو تر څنګ ځینې نور مسایل هم اضافه کېږي. یو هم دا مسایل چې لا نور کومک اروپا او غرب د مهاجرت د قبلېدو پالیسي ده. چې معمولا ځوانانو او تنکې ځوانانو ته ترجیح ورکوي. دا پالیسي تر افغانانو رسیدلې او کورنۍ څخه کله تصمیم نیسي څوک ولي کې معمولا تنکې ځوانان د 1400 کلو منځ کې انتخابوي تر څو زر قبول سي او له کورنۍ سره زر مرسته وکړي.
دینو رسنوی راپور ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دو سره په ځوانانو او تنکیو زلمیانو کې افراطیت ته تمایل زیات شوی دی. په لویدیز کې میشت افغان زلمیان او ځوانان هم له دغو افراطي تمایلاتو اغیزمن شوي او په ځینو مواردو کې په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دی. د چین ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼې تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مذهبي افراطیت او ترهګري یو ځل بیا د پراخېدو په حال کې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان د اګست میاشتې په لومړیو کې وویل چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 8 میلیونه افغانان له افغانستانه نورو هیوادونو ته کډوال سوي دي. ځینې شنونکي وایي د دغو کډوالو لوی شمېر ځوانان او زلمیان دي چې له افراطي نظریاتو اغېزمن سوي او لویدیځو هیوادونو ته له رسېدو وروسته هم په ټولنیزو شبکو کې له روانو بحثونو سره ځانونه نږدې ساتي. رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند وو په دې باور دی چې په لویدیځ کې د افغان زلمیانو او ځوانانو د افراطیت عوامل زیات دي.
په دې باور نه یم چې ټول هغه ځوانان سي په اروپا کې په تشدد او په تاوتریخوالي باندې لاس پورته کوي او دا دي له افراطیت نه متاثر وي. دوی داسې په دې فکر راغلي چې ګواکې څنګه اروپا ته ورسیږي نو د دې نیکبختي ورځې به شروع سي، خو هغه چې دوی اروپا ته ورسیږي هلته له نورو قیوداتو سره مخامخ سي. دغه قیوداتو په دوی باندې یا دغه بندیزونو یا دلته یو قسم بند سي، دغه په دوی باندې رواني تاثیر کړی دی او ډېر تر ډېره بریده یې دغه خلک په له رواني فشار دغه خشونت او تهدید او ګواښ ته لاس اچي. او سمه د یو ډله به افراطي نظریه هم یې ساغه ډېری دي سوشل میډیا له طریقه سي، دلته سوشل میډیا هم ډېره عامه ده او هر څوک ورته لاسرسی لري، ځینې لاغه طریقه شاید متاثر وي.
په امریکا او اروپا کې تیر کال تاوتریخوالي ته د افغان ځوانانو د هڅونې باسونه هغه وخت او دسول چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پخوانی ویان قاری سید خوستی له افغانستانه بهر له خپل خواخوږو او پلویانو وغوښتل هغه افغانان په چاقوګان ووژني چې د پوینه د طالبانو خلاف تبلیغات کوي. قاری خوستی دا خبره د 2023 لدی کال په می میاشت کې پر خپل اکسپانه پخوانی ټوټر لیکلی و، خو وروسته بیا دا متن لری کړ. قاری سید خوستی په مشخص ډول د کوم کس نوم نو واخیسته، خو ویلی و چې دوی د پټکو په اروپا او امریکا کې غازیان لري چې دا کار کولای شي. د چارو شنونکی سمیع الله ستانکزای وایي پر افغانستان حاکم شرایط او په ټولنیزو شبکو کې په دې اړه د طالبانو د حکومت تبلیغات د دې سبب کیږي چې په لویدیځو هیوادونو کې ځینې زلمیان او ځوانان د افراطیت خواته مخه کړي.
متاسفانه په افغانستان حاکم شرایط او د مهاجرت پالیسي ډېر کورنۍ ته د انتخاب فرصت هم نه ورکوي. دا محرومیت یې په لومړي قدم کې دوی اسانه هدف ګرځوي او بیا کله چې دا ځوانان سفر پیل کړي، معمولا په قاچاقي لارو سفر کوي، بشمیره کړاوونه او روحي شکنجې ویني. کله چې غیر ترسي هلته هم د مهاجرتونو ستړی کوونکې پروسې دي. د کورنیو توقعات او د دوی له غرب سره نابلدي چې له افغانستان سره سلګونه کلونه فرهنګي فاصله لري او ډېر زیات وخت اړتیا لري تر څو افغان ځوان وتونېږي په دې ټولنو کې خپل لارې ګودرې او یا د عقل خپل ځای پیدا کړي، د دوی د لا زیاتې مایوسۍ او یوازیتوب سبب ګرځي.
شغل ستانکزی په دغسې شرایطو کې د ټولنیزو شبکو له لارې د دغو زلمیانو او ځوانانو وسلېدل بل عامل ګڼي.
په دغه شرایطو کې بیا دوی د ټولنیزو رسنیو لخوا افغانستان سره وصل دي. اول ته یوه ډله ویني چې بغیر له تحصیل، بغیر له تعلیم او هر نوع معیار پرته یې توپک په زور راغلي واکمني کوي، نړۍ ته د ماتې ورکولو دعوه کوي او هر راز امکانات هم ورته برابر دي. او تر ټولو مهم د یو دولت په کچه د تبلیغاتو سل سلنه انحصاري دستګاه هغه هم په لاس کې ده او هر ورځ مواد جوړوي او هغوی هم همدا مواد د همداسې ځوانانو لپاره جوړوي. نو په ډېر اسانۍ دا ځوانان چې له مخکې د شرایطو له امله آماده دي تر شعاع لاندې راځي او متاسفانه آګاهانه یا غیر آګاهانه ښکار کیږي.
قاری عیسا محمدی چې اسلامي زده کړې لري وایي په اسلام کې افراطیت نسته، ځینې ځوانان په ناخبرۍ د دې پدیدې ښکار سوي دي.
په اسلام کې خو افراط او تفرید نشته، خو ځینې ځوانان د اسلام د دین نه په نه آگاهۍ یا د ځینې افراطي ملایانو نه په تاثیر سره که چیرته په اروپایي هیوادونو کې افراطیت خواته مخه کوي دوی ته ډیر نقصانات کوي، حتی تر دې چې دوی ته ډیپریشن ژور خپګان او ځینې رواني تکالیف هم ورته پیدا کیږي چې مونږ په سترګو لیدلې دي. زمونږ د تجربه ده
جرمنی د اگست میاشتې پر دیرشمه یو ډله افغانان په داسې حال کې افغانستان ته اخراج کړل چې تر دې پیښې یو اونۍ مخکې د اگست پر درویشتمه په زولنګین ښار کې د یو فیستیوال پر مهال د چړې په گزارونو درې کسان ووژل سول او اته نور ټپیان سول. مشکوک حمله کوونکی د سوریې وګړې شول سوی چې په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې وه خو منل سوی نه وه.